امریکا غا خطرمنو لیدونکو السلام علیکم هله د چیر روغ جوړ خوشاله او سید ځانګړي مرکی دی بحث ته خرغلس په دې بحث کې له ما سره خوانه خبريال او د ټلویزیونی خبرونو چلون کې جبران لورانس صاحب ملمد چې ورته خرغلس وایم
مننه فیضی صاحب زموږ په خدمت کې
کور آباد لورانس صاحب که څنګه چې پوهیږي د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ دا او ترڅنګ په افغانستان کې مطبوعات په تیرو څو باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان حاکم دي لا هم فعالیت کوي خو مشخصا پوښتنه مې دا وه چې په افغانستان کې د مطبوعاتو فعالیت تاسو په کومه سترګه ګورئ
مننه فیضی صاحب لومړی اجازه راکړئ چې دغه ورځ نړۍ ټولو خبریالانو ته په ځانګړي توګه افغان خبریالانو ته او بیا هم ځانګړی ډول لري چې دغه افغان خبریالان چې لا هم په هیواد کې د کور دننه له خورا لویو ستونزو او مسؤلیتونو سره د مقدس مسلک ته کار کوي او ورځې او شپې په خورا ډېرو لویو ننګونو سره تیروي هغوی ته مبارکي ووایم او پرسنګ بیا ډیر دردونکي حالت ته چې هغوی ته هم باید سړی مبارکي ووایي متاسفانه چې هغه افغان خبریالان چې لا هم په درېمو هیوادونو کې د مقصد هیوادونو لپاره څه پراته دي لکه پاکستان ایران او یو شمېر نور هیوادونه چې د ژوندانه له خورا سختیو سره لاس او ګریوان دي هغوی ته هم مبارکي ووایو او یو پیغام ورته ولرو چې خیر د زغم او صبر میوه شیرینه وي خوږه وي نو ان شاء الله چې تاسو به هم خپل مقصدونو ته ورسیږئ او زموږ د ټولو افغانانو لوی مقصد به دا وي ان شاء الله چې وطن ته بیا لړ شو بیا په یو ټغر باندې راټول شو خپل وطن ته خدمت وکړو مننه فیضی صاحب لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ ورځ تر بلې متاسفانه له بده مرغه د بیان د ازادۍ د مطبوعاتو په ټوله کې د دې ډګر پر وړاندې ستونزې ورځ تر بلې راایجادېږي که څه هم په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې ستونزې کمې شوې دي ولې متاسفانه د ارقامو د شمېرو له مخې ښایي د ستونزې ډېرې شوې اوسي ځکه چې تعداد او ارقام د کارکوونکو د رسنیو راټیټ شوي دي او د هغو پیښو ارقام کټیټ شوي هم دي که مقایسوي شکل باندې سړی وګوري نو تعداد لوړ ښایي فیصدي ډېره لوړه ده اوس هم د نیونو ځورونو ننګونو او د ورته د محدودیتونو متاسفانه دا دریم کال چې دا ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې په هیواد کې د بیان ازادي یا په ټوله کې مطبوعات زندۍ شوي دي متاسفانه هغه خپل رنگ اخوند هغه خپلواکي له لاسه ورکړی ده او هر ورځ په یو ډول نه یو ډول غوښونو باندې زموږ افغان خبریالان مخ دي که څه هم شته فعالیت روان دی په هیواد کې ولې متاسفانه دا ټول د حاکم نظام په خوښه ده او کوم خبریال یا کومې رسنۍ ډېر اندک هغه څه خپره کړ چې د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو سره په ټکر کې او یا هم په خلاف کې اوسي نو د رسمي اقداماتو ما سوا غیر رسمي اقدامات دومره خورا ځورونکي دي چې خبریال ویریږي او خبریال هڅه نه کوي چې د دغه ډول نشراتو یا خبرونو او یا هم د هغو مسایلو د خبراوي په برخه کې جرأت وکړی شي چې هغوی سره په لاس کې شته او غواړي چې ملت ته یې ورسوي متاسفانه له بده مرغه دوه متفاوت دریځونه موجود چې یو دریز داده چې مونږ له رسنیو سره هیڅ ډول کار نه لرو بلکې رسنیو ته مونږ لا
دلته مې جبران څه تاسو اجازه یو ځل پښتنه وکړه لکه څنګه تاسو محدودیتونو ته اشاره وکړه خو طالبان نه مني چې فیصله پر رسنیو باندې د محدودیت وځ شوې یا د اړو په کار کې مداخله شوي هغه تاسو هم اشاره وکړه په داسې وضعیت کې بیا څنګه رسنۍ کولای شي چې فعالیت وکړي او کار وکړي
فیضی صاحب لوی ستونزه دا ده چې دوه دریزه موجود دي په کوردنه نه په نظام کې او یا هم په حکومت کې یو ډول سړی احساس کوي چې یو ملکی نظر ده چې ملکی نظر د ښاغلي مجاهد تر حده پورې محدود دی چې رسنیو سره اړیکې لري او یا هم په ټوله کې د وزارتونو تر کچې پورې بل دا نظر دی چې یو نامرئی لاس موجود دی چې څوک نه پوهیږي چې خبریال چا بوته خبریال خبریال چیرته ده او خبریال نه څه پوښتل کیږي، خبریال ولې کوښل کیږي. نو مطبوعات په ټوله کې، رسنۍ په ټوله کې، او بیا زمونږ خبریالان ویر له دغه دویمې برخې څخه لري. هغوی جرأت د دې نه شي کولای چې هغه حقایق بیان کړي تر څو له ملت سره شریک شي. هغوی له رسمي حالت څخه ویره نه لري، ځکه رسمي حالت تر ننه پورې دا نه دي ویلي چې موږ د مطبوعاتو پر خلاف یو، موږ مطبوعات نه پرېږدو، موږ مطبوعاتو ته ازادي نه ده ورکړې. برعکس دوی وایي چې موږ له تیر حکومت څخه لا هم ډېره زمینه مطبوعاتو ته برابره کړې ده، موږ ورسره د مرسته کوونکي په توګه یو. ولې داسې یو نامرئی لاس دی چې نه زه نه ته نه بل هر خبریال چې یا ګواښل شوی یا بندي شوی یا بول شوی او یا هم راتلونکي کې خدای مکړه دغه څه سره پیښیږي، دوی نه پیږي چې دوی ته ګواښ، دوی ته خطر له کوم آدرس څخه ده. او ډیری دا خبریالان چې بیول شوي دي، زورول شوي دي، ورسره تماسونه د تعدید نیول شوي دي، دا له نامعلوم آدرس څخه دي. او هغه نامعلوم آدرس تر ډېره حده پورې ملي امنیت آدرس ده، هغه د کورنیو چارو وزارت ده، هغه د هغو غیر مسؤول، شاید ورته وایم د هغو غیر مسؤولو آدرسونو آدرس ده چې خبریال بیچاره له سفره له ننګونو ستونزو سره مخ ده. او له دې
تاسو کوم مسایل تشریح کوي یا پاړې خبرې کوي، ولې طالبان په مطبوعاتو باندې په اصطلاح محدودیت ولګي، یا ولې د آزاد مطبوعاتو نه دوی ویره لري؟
زه باید ووایم چې له بده مرغه طالبان دا خپله پخه تیشي باندې وهي. دا مطبوعات و په تیرو شلو کلونو کې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې طالبانو ته یو ډول کمپاین وکړ، تاسو به شاهد دي یاستئ چې کله به کومه پیښه وشوه نو اول به مطبوعاتو غږ راپورته کوه وویلي چې په دغه سیمه کې طالب دغه ډول عمله کړې ده. دا یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم د طالب لپاره سکه کمپاین د دوی فعالیتونو لپاره سکه، د مسلح ځواک، د غیر مسلح بوبکې، د مسلح غیر مسؤول ځواکونو لپاره سکه. ولې هغه وخت کې هم ستونزې وي مطبوعاتو ته د دوی له آدرس نه، اوس هم دوی خواسته یا ناخواسته خپل تیشی باندې وهي. دا مطبوعات دي چې دوی ته په کور دننه کېدی شي چې د مشروعیت لامل شي، او هم د کور بهر دوی ته په نړیوال سټیج کې لابیګری وکړی شي. ولې له بده مرغه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، زه باید بیا تکرار کړم چې له رسنیو سره چلند دوګونی ده. ظاهرا هر څورته آماده کاری، ولی متاسفانه هغه نامرئی لاس چې رسنۍ نه پرېږدي فعالیت وکړي، هغه ته بیا هم باید اشاره وشي چې هغه پوځي یا امنیتي برخه ده، او په ځانګړې توګه ملي امنیت چې کدی دوی په خوښه، کدی دوی په هغه په اصطلاح د دوی پر هغو مسایلو چې ګویا د دوی ته سترېټیکي وسی که اشاره وشي، نو دوی به خورا زیاتې ستونزې رسنیو ته او خبریال ته جوړې کړي. نو دا چې ولې ویره لري واضح خبر ده. همدغه دویمه برخه له رسنیو سره ویره پر دې لري چې ګواکې که چیرته رسنۍ یو څه نورې هم لکه د تیر حکومت په څیر د جمهوریت پر مهال هر هغه شي ته اشاره وکړي او هر هغه شي پسې وي چې باید تر ملت پورې ورسیږي، نو خورا ستونزې ښایي دوی ته جوړ شي. ولې برعکس متاسفانه دا د دوی په زیان ده، نه په ګټه.
مخکې تاسو دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر خبریالان نیول شوي، زندان شوي دي. د خبریال نیول دا څومره جدي مسله ده تاسو لپاره؟
دقیقا ډیر دردونکی حالت هم دغه ده. هم د خبریال دوو کورنیو ته چې هغه یو په خپل شخصي کورنۍ ده او بلې د مطبوعاتو کورنۍ، د لوی کورنۍ، د دواړو ته ډېر لوی تاوان رسوي، بې باوري رامنځته کیږي. تاسو باور پر دې وکړئ فیضي صاحب، که خبریال د یو ساعت لپاره څخه هم بیول شو او هغه وپوښتل شو، هغه تهدید شو، خبریال بیا پر رسنۍ کې د پاتې کېدو جرأت نه لري. دا هغه څه دي چې شخصا پر ما باندې تیر شوي دي. خبریال بیا په هیواد کې د پاتې کېدو تمه نه لري، ځکه چې دی پوهیږي چې د ژوند له خطر سره مخ ده. له خبریال څخه، له یو انسان څخه چې په ټوله کې د ده مینه واخیستل شي، انسان نشي کولای ژوند وکړي. خبریال داسې مسلک دی چې تاسو خبریالي داسې مسلک دی چې تاسو پوهیږئ چې د سړی روح او روان ورسره هممهاله قدم اخلي. داسې مسلک نه دی چې ګویا انسان د مادیاتو لپاره څنګه هلته کار وکړي، که مادیاتو برخه یا اړینه برخه ده د انسان د راتلونکي د انسان د ژوندانه لپاره څنګه، ولی دغه برخه بیا دغه مسلک بیا داسې ده چې ډېر فیصدي د مینې د خلوص او د وطن سره د مینې د مسلک سره د مینې لپاره څنګه کار کیږي. نو که خبریال د یو ساعت لپاره څنګه هم بندي کړی شو، د یو ساعت لپاره څنګه لاغس څخه پوښتنې او ګرویګنې وشوې، نو فیضي صاحب تاسو باور وکړئ چې هغه خبریال بیا په هیواد کې نه پاتې کیږي، هغه خبریال بیا خپل مسلک کې د کار کولو توان نه لري. نو دا ډیر لوی زیان دی د طالب حاکمیت ته چې طالب هر ورځ د ځان لپاره څخه منفي لابیګران زیاتوي، منفی هغه کسان ذهنونه ایجادوي چې هغوی د طالب لپاره څنګه نه بلکې د دې هیواد د بقا لپاره څنګه کار کوي. ډیری خبري اعلان تاسو پوهیږئ چې بل بکنه وړم دغه جمله به وایم بیا به تاسو ته مخنه وخت ولري، کله چې طالب بیا راغی حاکم شو ټول افغان خبري اعلانو د تخلیب او پروګرام کې ځانونه له هیواد څخه ونه شو وستلای، یعنی وی نه وکړل چې ووځي، پاتې شو هیواد کې کاري وکړي، د مسلک ته ژمن و، هیواد ته ژمن و، اوس هم لا ژمن دي. ولې هر ورځ چې دوی باندې محدودیتونه ایجادېدل، هر ورځ دوی څخه پوښتنه او ګرویګنې کېدلې، هر ورځ چې دوی ته ټلیفونونه راتلل، هر ورځ دوی ته تهدیدونه راتلل، مخ و دوی بلاخره دوام ګیرل چې نه دي، دوی بقا په دلته په هیواد کې نشته، دوی باید خپل سر او فامیل سر خواندی کړی. نو لوی ستونزه داره چې که خبریال ته ستونزه جوړیږي، یو لوی بی باوري په هیواد کې او د هیواد د نن او د هیواد د بهر پیدا کیږي. تاسو وګورئ نړیوال بنسټونه، امریکا، ملګری ملتونه، هغه نهادونه چې د افغان د خبریالانو په برخه کې کار کوي، هر ورځ له طالب څخه غواړي چې طالب ته په دې برخه کې لږ ضرورت نرمښت ورکړي. دا یوازې د خبرو تر حده نه پاتې کیږي، دا په مرستو باندې، دا په روابطو باندې، پر اړیکو باندې مستقیما منفي اغیز لري چې که څوک یې مني که نه مني، د هر څومره وخت لپاره چې طالب حاکم ده، د طالب زیان ده، او د طالب زیان تمامېدل مسائل دا یوازې د طالب تر حده نه محدودېږي، دا د ټول لوی هیواد په زیان باندې هم تمامېدای شي.
جبران، تاسو خپل کار ته اشاره وکړه، په افغانستان کې طالبانو د حاکمېدو څخه وروسته تاسو کار دوام ورکړ، هلته مو کار کوو. ما مشخصا پوښتنه مې دا وه چې ولې مو کار بس کړ او ولې مو خپل دغه مسلکي ژوند ته په اصطلاح د پایټکې کې خود.
بلې فیضي صاحب، مننه ډېره دردونکی حالت ده کله چې واقعیا زه دغه مسلې ته څوک راسکه پوښتي، ملګري دوستان او یا هم زما په ذهن کې راتوي کې، نو دقیقا چې زما د احساساتو برخه یو څه نه څه ډېره خوځښت را پیدا کوي. هو، لکه څنګه چې تاسو ویلې، کله چې طالب بیا حاکم شو، په سبا او بل سبا، یعنی په اولو دوهمو درېمو ورځو باندې موږ لاړو رسنیو ته او خپلو کارونو ته مو دوام ورکړ. په لومړیو ورځو کې موږ دا احساس وکړ چې بلې طالب تغییر کړی، او یو ډول موږ دې برخې ته خورا زیات خوشبینه وو، خوشحاله وو چې طالب د شلو کلونو وړاندې طالب نه ده چې نه یوازې په تلویزیونی او رادیویي خبرونو ته اجازه ورکوله، بلکې د تلویزیون فزیکی وجود یې دوی نشو منلای، او هغه به پر قنداغونو مات که، او د هغه چا په غاړه کې به واچو چې له هغه سره به مونده. نو موږ دا احساس وکړو چې بلې، دا ځل طالب تغییر کړی ده، او دغه تغییر احساس مو اگر شک مو په یقین باندې بدلیده، کله چې دوه خبرې روانې وي او تل د طالبانو له آدرس نه یا د نړۍ له آدرس نه دا ویل کېدل، او یا هم د کور دننه د یو شمېر سیاسونو له لوري ویل کېدل چې طالب هغه پخوانی طالب نه ده، طالب بدلون موندلی ده، طالب له رسنیو سره، د بیان له ازادۍ سره، د ښځو له حقونو سره، د ځوانانو له حقونو سره، له هیڅ هغه دیموکراتیک او خپلواک حالت سره از الغرض نه لري چې هغه پر اصول او قواعد باندې ولاړ وي. خو لبل مرغه ورځ تر بلې مونږ دا احساس لا پکې پیدا کېده چې نه، کله طالب ظاهری چیره کې بدلون نه درغلی نو په باطنی حالت یې لا هم پر مخ خپل پخوانی حالت ده او دوی د بیان لا ازادۍ سره ستونز لري. دوی د خزو له حضور سره په رسنیو کې دوی د خزو له حضور سره په کار او ټولنه کې ستونز لري. د تور د بخارا نورو برخو کې ستونز لري او بیا هم په حساب زباید وایم چې دغه ستونزې د یو نامرئی لاس لوري لا ورته لمن وهل کیږي چې پر هغه باندې لا هم په خپل یو ډیر شمیر طالب چارواکي لا نه پوهیږي، پر هغه باندې ټول افغانان نه پوهیږي، پر هغه باندې حتی نړۍ نه پوهیږي. دا چې استخباراتي کړۍ ده، چې استخباراتي هیوادونو او استخباراتي کړیو څه ډول یوه لوبه پیل کړې ده، علاوه سیاسي مسایل دي چې زه او ته نه باید بې بس وکړو ځکه چې زموږ له صلاحیت نه بره خبر ده. ولې دا نامرئی لاس طالب دي ته نه پرېږدي چې طالب خلک ورمات شي، طالب باندې باور رم ایجاد شي، طالب د یوې ښې حکومت ولې ګول تلر شي، طالب دی د ازادۍ، طالب د دیموکراسي، دغه دیموکراسي او دغه ازادۍ چې قواعد او شرایط ورته مناسب وو سي لر شي. راځم په پښتنې د چې څه ستونزې ایجاد شوې یا دا چې رسنیو کې موږ ډیر لا هم وو چې طالب راغی. یو بیلګه سره شریکه کوم، په دویم یا دریم ورځ ګمان کوم، په دریم ورځ فکر کوم چې د همات په نامه د طالبانو چې اوس په اطلاعات او فرهنګ کې د یوې برخې رئیس هم ده، زما خپرونې ته راغی، خپرونه مې ژوندۍ وه، نو هغه جمله مې هیڅ نه هیریږي چې ده ویل چې طالب دا ځل د شلو کلونو پخوانی طالب نه ده، طالب نه دا ځل د چا په ویښتانو کې غرض لري او نه طالب د چا په ږیره کې غرض لري. نو دغه جمله پر ما باندې رښتیا هم ډیره ښه ولګېدله چې د طالب او یا د طالب پلوي له لورې څخه دغسې یو څه اورم، دا به د خلکو باور لا پسې ژوندی کړي. ولې متاسفانه ورځ تر بلې طالب نه دي چا ویکه پرېښودله، طالب نه دي چا شخصي ژوند پرېښوده، طالب نه دي چا شخصي حریم پرېښوده، او طالب متاسفانه هغو لویو ارزښتونو او لاسته راوړنو ته هم لاس ور واچو چې په تېرو شلو کلونو کې تیر حکومت او یا په ټوله کې افغانان ورته رسېدلي وي. مثلا د بیان د ازادۍ مسله، د مطبوعاتو مسله، چې دغه لویه کورنۍ په تیرو شلو کلونو کې خورا زیات پرمختګ وکړ. فیضی صاحب، ما د 2022 کال د اپریل تر 23 هم په هیواد کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. زما خبرونه لکه څنګه چې تاسو پی پوهیدلی ژوندۍ خبرونه وه او ځینې نورې ځانګړې مرکې هم وې. ولې متاسفانه لغې نه وروسته باوجود د دې چې په دغه موده کې ما ته خورا لوی ستونزې مخ شوې.
ما یو بل اجازه ده که پوښتنه وکړم چې دغه بحث تاسو درلود ورسره غې نه وروسته څه شی د دې لامل شل چې تاسو خبرونه ودرېږي او کار بس کوي؟
هغه بس خو به تاسو هم په جریان کې اوسئ، ډېر په ټولنیزو پاڼو کې ډېر زیات خپور شو، هیوادوال به هم په جریان کې اوسي. یو طالب پلوي زه فقط ډېر لنډ اشاره کوم، په خبرونه کې ویلي چې په تېر حکومت کې فحشا وجود درلودله او دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی، بلې وه او اوس هم ښایي اوس هم ښایي نه چې اوس هم شته. نو دوی ویلي چې پغمان او قرغه داسې ځای و چې هغه د فحشا مرکز و. زه په دغه برخه کې لږ زره سره یو څه استدلال دوه برخې ته لاړم او ما د شواهدو غوښتنه ترې وکړه. ما داسې نه شي چې خدای مکړه له دې نه مخکې یو بل طالب پلوي ویلي چې د ټابلیټ کا مسله ډېره عمومي شوې وه او په یو لوی برخې باندې تور لګولی و چې مکتب پوهنتونونو کې ښځینه وو دا ټابلیټ کا استعمالوله. ما ویلي دغه مسلې د دغه موضوع مسله نه شي چې بیا وروسته به بیا تاسو هم پکې معنی اوسئ. نو ما د استدلال تر حده پورې له دوی څخه وپوښتل، دغه موضوع لږ زره جدي تر دې حده شوه، نو چې دغه بس لږ زره جدي شو، لکه وروسته کله چې خبرونه خپراش خلاصه شوه نو ژوندۍ خبرونه وه، ځینو دوستانو چې هغوی به هر کې دي د خبرونې دغه برخه یې راکټ کړې وه او په ټولنیزو پاڼو کې خبره کړې وه او دې مسلې خورا زیات خبرګونونه له ځان سره درلودل، او ما هم خدای شاهد چې یو بلند سوالی کله په فیسبوک باندې کې هغه برخه ټوله شته، خو هغه یو برخه زه اشاره وکوم چې فقط ما ویل چې نن خبرونه کې یو ملا سمدستی اخو دغه استلام او کارول، نن خبرونه کې زما خبرونه کې یو ملا سمدستی اخو دغه څه ویل، دا ملا سمدستی اخو استلام او خورا زیات ما باندې درانه تمامه شو، قیمته تمامه شو. خدا روز په عین حال کې چې زه پر رسنیو کې ما کار کوم، نو ما سره د مشال پوانتون د عامه اړیکو او ژورنالیزم پوهنځي مسولیت ریاست مسولیت هم را سره و، نو زه لاړم هلته خبره خلاصه شو، سبا بیا خبرونه ته راغلم، خبرونه ژوندۍ و. زه په خبرونه کې وم چې زما پر ټلیفون باندې یو د 00 ډیجیټل شمیره زنګ راغی، هغه سایلنت و، ما ولیده خو ځواب مې نشو ورکولی. کله چې خبرونه خلاصه شوه زه لاړم جامې مې بدلولې، نو هغه زمونږ همغږی کوونکی ویلي چې د ملي امنیت څخه زنګ راغلی و، ویلي چې معارضه یې ښودلم چې جبران ته ورته وایي چې تاسو باید راشي. نو هغه بیرته ما په مخ شمیری باندې زنګ ووهه، د څارګر په نامه باندې یو کس د مطبوعاتو سره هم همکاري لري، دې ټلیفون جیک که، نو ما ورته وویل څارګر صاحب سلام خیست دی، ځان مې ور وپېژنده و ورته مې ویل په هغه ورځ دوشنبه هم و، نو ما غالبا په باختر پوهنتون کې هم یک دوه ساعته درس درلوده تر 12 بجو پورې، نو ما له ده څخه وغوښتل چې څارګر صاحب زه په باختر پوهنتون کې درس لرم، کله چې درس خلاص شو زه تاسو څنګه بیرته درځم، حتما درځم تاسو څنګه. نو کله چې زه روان دوی را سره ومنله چې بلې سعید، کله چې زه روان شوم باختر پوهنتون پلو د دغه د سیلو د کورسنګي د سړک تر منځ رسېدلی وم چې بیرته زنګ راغی چې باید تاسو راشئ، نه ضرور باید راشئ. خو زه پوهنتون ته لاړم نه، زه لاړم کور ته، زما دریشي وه او پتلون وه، نو ما غوښتل چې جامې واغوندم، او د جامې کور ته لاړم بېرته دغه مسایل. نو کله چې زه ورسېدلم دفتر خواته، نو دلته وخت له وخت نه تېر و، دوی زه بوتلم هلته د پوښتنو ګرویګونو تر څنګ، بیا د یو څو ساعته هلته زه وم. هغه پوښتنې ګرویګنې هغه وخت چې هلته ما تېر که خورا دردونکی وخت، په باوجود دې چې زه مخامخ بندیخانه ته ونه تلم، زه یې هغه ځای ته بوستلم چې باید تحقیق راڅخه وکړي، ډېر ښکلی دفتر هر څه و، ولې متاسفانه هغه پوښتنې هغه چلند هغه دریز دغه ډول و چې سړي ته یې په تدریجي مرګ ورکوه، هر دوه کلمې بعد زندیق، هر دوه کلمې بعد کافره، هر دوه کلمې بعد منافقه، که غلی شه چې اوس درجیږو. نو دا هغه څه و چې دقیقا سړی روحي شکنجه یې کوه. په ټوله کې بیا دا مسله را خلاصه شوه کله چې را ووتلو، خو هغه ځینې مسایل بیا یاد شو چې تاسو به دا مسله رښتیا جبرانوئ. نو ما ورته ویل څنګه یې جبران کړم، په همدغه لفظ وایي تاسو به، یعنی د دوی هدف دا و چې تاسو به یو ډول داسې خبرونه لرئ چې هم به بښنه غواړئ هم به د طالب پلوي کوئ بل دین. نو هغه ما ورته ویلې مال یعنی تورو ته سپین، سپینو ته تور وایم، وایي هو بله چاره نه لري، تاسو باید دا کار وکړئ. نو بیا ما ورته ویل مال دا خو زه نشم کولی، اېد امکان نه لري، وای بس چې نشي کولی هغه به بیا داس دې نه څوک تا راولي او نه تاته زنګ وهي، بیا هر هغه څه چې وشوه مسؤلیت ستاسو په غاړه. دا هغه دي ته ورته نور مسایل، او بل مسله هم ورته اشاره وشو چې کله دې مسلې څخه دریم کس خبر شو، نو داس دې بیا تاته نه زنګ څوک وهل وهي او نه تاته څوک راولي، بیا به نو هر هغه څه چې بیهیږي مسؤول به تاسو وي. یعنی یو ډول زه چې بول شوی هم وم، یو ډول غیر رسمي بول شوی وم، نه مکتوب راغلی و، فقط په یو زنګ باندې کله چې ما ورته ویل چې زه راځم، او هغه مسله مې چې مخکې اشاره وکړه یو څه ناوخته شوه، دوی خپل دا اقدام وکړ. نو غیر رسمي ما چې کله په لومړی کې تاسو اشاره وکړه چې د حکومت رسمي حالت او د حکومت غیر رسمي حالت، دغه حالت څخه ټول خبريالان ویریږي چې په رسمي حالت سره خبريال سره څوک قرض نه لري په هیواد کې، ولی په غیر رسمي حالت کې چې بیا هم رسمي ده، ملي امنیت یو اداره ده چې رسمي په حکومت کې ده، هغه اداره تابعیي تا تهدیدوي، تا تر مرګ پورې تهدیدوي، تا تر مرګ پورې وهي. نو
او جبران صاحب داسې لکه ستاسو د قضیې په شان هیڅ کله داسې مطبوعات معلومات نه دي ورکړي یا شریک کړي نه دي چې خبريال دي ته ور شوی او په دغه شان چې تاسو په اصلاح او ته اشاره وکړه وضعیت دی خبريال سره شوی
نه قطعا به دا اوس هم که تاسو له طالب چارواکو څخه وپوښتئ چې ډیری افغان خبریالان لا هم بندي دي، نو دوی به درته وایي چې هغوی په شخصي او حقوقي مسایلو باندې بندي شوي دي، نه د خبریالانو د اډانې پر کار او په څانګې په برخه کې. نو دوی هیڅکله دا نه مني چې ما یو خبریال بولی او بندي کلی وهلی مې دا او ټکولی مې دا، ځکه چې دا خبریال ده، ځکه چې دا په دې خبرونه کې دا څه وایي. نه، دوی تدیر لوی کاربانه ته چې شخصي او حقوقي مسله ده، نو خبره خلاصه شي نه مدافع بنسټونه نظام سره لري او نه هم هغه بیچاره خبريال د دفاع لپاره سره نظام سره شي لري، هغه وی چاتمن داسې کوم شخصي تیروتنه ما کړی ده چې نن په زندان کې پروت دی.
جبران صاحب، په افغانستان کې د مطبوعاتو راتلونکي څنګه ویني په داسې وضعیت کې چې اوس طالبان حاکم دي؟
بله، متاسفانه ډیره تیاری وینم. تاسو د بشلو تیرو کلونو ارقام او شمیرو ته که وګورئ، په سلګونو رسنۍ که چاپی وي که غږیزې وي که تصویري وي فعالیت یې کوه، په زرګونو افغان خبریالانو یا افغانانو هلته کار کوه. نن د هغه نیمایی لا نه دي پاتې، 80% ښځینه کارکوونکي په رسنیو کې کار نه کوي، تر 50 زیاتو فیصدو پورې نارینه هلکان په رسنیو کې په کار نه کې خپل وظایف یې له لاسه ورکړي دي. ډیری رسنۍ تړل شوي دي، دا چې اقتصادي لاملونه و، دا چې د سیاسي مسایل و. متاسفانه وګورئ که هر لامل و سي مسؤلیت یې طالب پورې مربوط ده. که اقتصادي مسایل و سي، تاسو باور وکړئ چې تاسو خپله هم پر دې شاهد یاسي چې رسنۍ له ډېرو کمو امکاناتو سره خپلو فعالیتونو ته په تېرو 20 کلونو کې ادامه ورکړې وه، اوس یې هم ورکوي. هغه یو مثال ده چې نام شکلانو دیګش بیران له بیرون نه دغه برخه خورا زیاته شتمنه ښکاري. هر کارکوونکی چې دې برخې کار کوي، خلک فکر کوي، خلکو په فکر چې خورا ډېر لوی امکانات به دوی ته برابر اوسي. نه، داسې نه ده. خصوصا هغه محلي رسنۍ، ملي رسنۍ چې کوردنه فعالیت کوي، دوی امکانات خورا زیات ټیټ دي. ولې په دغو ټیټو خورا امکاناتو باندې دوی په تېرو 20 کلونو کې هم فعالیت کوي؟ ځکه چې یو ډاډ یې درلود، ازادي ورته مهیا وه. اوس یې هم کوي، ولې متاسفانه اوس له ننګونو څخه خورا زیات مخامخ دي. نو اقتصادي مسایل یو له هغو لاملونو څخه دي چې ډیری رسنۍ تړل شوي دي، او دا که څوک یې مني که نه مني، طالب پورې مسؤلیت ده. ښه، دا په دې معنا نه ده چې زه رسنۍ ته قلف ور واچوم، ځکه چې دا د احمد او محمود و. احمد او محمود یو لیډر ده، احمد او محمود یو سیاسي څیره ده، او دوی سیاسي فعالیتونه کوي. د سیاسي عذاب او حق دی چې هغوی هر ډول قانوني او شرعي او اصولي فعالیت وکړي. مطبوعاتي یو له هغو حقونو څخه ده. طالب دا اجازه نه لري چې د سیاسي مسایلو او یا هم د سیاسي اشخاصو پر نامه رسنۍ وتړي. تاسو د اصلاح لوري ته ورشئ، تاسو له هغوی څخه وغږیږئ چې تاسو دلته سیاسي فعالیت نه شئ کولای، ځکه چې په سیاسي فعالیتونو باندې، په سیاسي اعذابو باندې موږ بندیز لګولی ده. اوس هغه قانون د سیاسي اعذابو نشته. تاسو له دوی سره ډیالوګ کړئ تر څو تاسو وشئ کولای چې یو بل برخه له لاسه ورنه کړئ. تاسو سیاسي عذاب له لاسه ورکړي او یا هم عملاً مو سیاسي عذاب باندې بندیز لګولای، ولې پر رسنیو باندې تاسو بندیز لګول؟ نو تاسو دوه لوی نورې برخې له لاسه ورکوئ، د بیان ازادي، د خلکو باور. نو که طالب غواړي چې د بقا، د خپل بقا لپاره څه کار وکړي، طالب غواړي کله د هیواد د راتلونکي لپاره څه کار وکړي، د افغانانو د راځي لپاره څه کار وکړي، ویشیارده سیاسی زیرکتیا لري، سیاسی پوخوالی عمر ته رسیدلی، خو دغه کار دی باید وکړي چې دغه نامرئی لاس له خپل سره لنډ کی او رښتیا چې څه وایي هغه څه وکړي.
پخوانی خبریال او د تلویزیونی خبرونه چلوونکی جبران لوران صاحب، ستاسو له څرګندونو وخت نه ډیره زیاته مننه.
مننه فیضی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. کور مو ودان په دې هیله چې بیا هم پر دغه تللو ویالو باندې بیا هم اوبه راشي، او موږ افغان خبریالان بیا هم په خپل هیواد کې خپلو مسلکي کارونو ته دوام ورکړو. مننه کور مو ودان.
همدې هیله قدرمنو لیدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ ځانګړې مرکه، تر بیا خیر چاره.